دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا د افغانستان د دفاع وزارت خبر ورکړی چې نن بلخ ولسوالۍ کې یو پوځي مرکز ته څیرمه د یو موټر بم برید لکتر لګه دوه ملکی وګړي او یو کمانډو سرتیری وشلی. د پیښې په اړه د 209 شاهین قولي اردو قمندان هیبت الله علیزی وویل
یګر د مازدا کې مواد انفجاریه بار بوده انفجار کرده در قراول در نزدیکی قرارگاه کماندوی ما، مگر خوشبختانه قبل از رسیدن به قراول و داخل قرارگاه توسط پیرادارای بیدار کماندو شناسایی و بالایش اجراءات صورت گرفته که در نتیجه 6 نفر کماندوی ما زخمی می باشه و 1 نفر هم شهید می باشه، مگر بیشترین قربانیان از این حمله ملکی ها می باشند که تعداد و آمارشان تا فعلا از 30 الی 35 نفر هم افزود شده.
بلخوا طالبانو چې د بمی برید مسئولیت په غاړه اخیسته، په دې برید کې د لوی شمیر افغان کمانډویانو د وژلو او ټپي کولو ادعا کړې ده. په یو بل خبر کې د غور سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه د یاد ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کې 8 سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د شهرک ولسوال محمد سخی صبوریار نن امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د مخابراتي انتنونو په پرې کولو سره د قبرستان تپې په نوم د سیمه ییزو پولیسو پر امنیتي پوستې بریدونه وکړل. ښاغلی صبوریار وایي چې 8 سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه زیاتوي چې امنیتي پوستې هم د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط کړې. وسلوالو طالبانو او د غور نورو سیمه ییزو امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 14 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 8 تنه نور مړه شوي دي. روغتیا وزارت نن سه شنبه ویلي چې په 13 ساعتونو کې د کرونا ویروس د 109 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي چې 14 یې مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې سره په هیواد کې د کرونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,000 ته پورته شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره په اسلام آباد کې کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې په بین الافغاني مذاکراتو خبرې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې هر څه زر دي د افغانستان له دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او سولې ته د کامل ژمنې په لرلو سره د ځان د بین المللي تعزیراتو او بندیزونو نه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په طالبان شانه د پاکستان د هغو ژمنو د تطبیق څارنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو لګولو په اساس کړې وي. درنو اوریدونکو، جمهوري غوښتونکو د دوشنبه په ماښام د شمالي کارولینا په شارلت کې چې خپل 4 ورځنی کنوانسیون پرانست، په یو غږ ډونالډ ټرمپ د دوم دورې لپاره کاندید کړ. په شارلت کې په یو کوچني کنوانسیون کې چې یو شمیر برخې ژوندۍ او یو شمیر یې له وړاندې ثبت شوي وي، د امریکا له مختلفو برخو نه جمهوري غوښتونکو استازو له ټرمپ نه ملاتړ وکړ. د رود آیلند جمهوري غوښتونکو استازي لی انسنیک غونډه کې وویل
د رود آیلند ایالت استازي په ویاړ سره یو موټی ولاړ دي او خپلې 19 رایې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ورکوي.
تیره شپه کله چې تمرکز له شارلت نه واشنگتن ته ستون شو، ویناوالو یو د بل پسې د کرونا ویروس او اقتصاد په برخه کې د ډونالډ ټرمپ د کار ملاتړ وکړ. د دیموکراتانو د کنوانسیون په شان افریقایي امریکایانو او هسپانویانو مهم رول درلود. د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په جنیوا کې د سوریې د حکومت د دغه هیواد د اپوزیسیون او مدني ټولنې نه جوړې شوې د اساسي قانون کمیټې غونډه وروسته له هغه چې د یادې کمیټې درې غړو کې کرونا تشخیص شو ځنډیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د لوړ پوړي ډیپلومات په توګه مایک پامپیو نن سه شنبه د اګست 15 سودان ته ځي او هڅه یې دا ده چې د اسرائیل او عربو هیوادونو روابط عادي شي. نور حال لا متی ولا ابد ناوری.
خاغلی پامپیو به د سودان د صدر اعظم عبدالمالک همداق او د خپلواکۍ د شورا د مشر عبدالفتاح البرهان سره هم ملاقات وکړي. د سودان اسرائیل د اړیکو د دیکول په مسله سربیره خاغلی پامپیو په ډاډ ورکړي چې امریکا به په سودان کې د ملکیانو په مشرۍ د حکومت د انتقال بهیر ننګ کوي. خاغلی پامپیو د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړ او هلته ډاډ ورکړ چې د متحده عربي اماراتو او امریکا ترمنځ د هر ډول احتمالي وسلو تون سره سره به امریکا په منځنی ختیځ کې د اسرائیل د فوج پرمختګ هم ډاډ بن کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر خاغلی پامپیو به د سودان وروسته بهرین ته هم سفر کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د مایک پامپیو سفر د اگست په 13 پیل شوی او په 18 به پای ته ورسیږي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. هند نن په 13 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا د 6009 پیښو د ثبتېدلو او د دغه وایروس له امله د 848 کسانو د مړینې خبر ورکړی. په دې سره په هند کې پر کرونا اخته وګړو شمیر 3.1 میلیونه ته ورسید. د کرونا له امله د مړینو له پلوه د امریکا د متحده ایالاتونو، برازیل او مکسیکو نه وروسته هند په نړیواله کچه څلورم ځای لري. په یمن کې چارواکي وایي د القاعدې ډلې پورې تړلو اروپا کو د دغه هیواد په البیزا ایالت کې یو کلینیک الوزولی دی. دا پیښه نن سه شنبه د اګست په 15 شوې ده. تر دې پیښې شاوخوا 10 ورځې مخکې د القاعدې ډلې د غاښونو یو ډاکټر په دې تور ووژه چې ګواکې د امریکا د یوې بی پیلوټه الوتکې په هغه برید کې مرسته کړې وه چې د دغه ډلې په غړو شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د القاعدې ډلې څنګه په سیمه کې یوه خطرناکه ډله بولي او په دې وروستیو کې د دغې ډلې په مشرانو ځینې هوایي بریدونه هم کړي دي. د القاعدې ډلې په یمن کې د داخلي جنګونو نه په ګټه اخیستو ځان نور هم غښتلی کړی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر سره په اسلام آباد کې کتلې دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې په بین الافغاني مذاکرات او خبرې سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې هر تجربه د افغانستان د دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او سولې ته د کامل ژمنې په لرلو سره د ځان د بین المللي تعزیراتو او بندیزونو څخه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې په طالب مشرانو د پاکستان د هغو ژمنو د تطبیق څارنه هم کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د لګولو په اساس کړي وي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې راپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د یو پلاوی په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني مذاکرات په جر پیلېدو خبرې شوې دي. له مولا برادر سره په دې پلاوی کې خیر الله خیرخوا، نبی عمری، شهابالدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری الدین محمد شامل دي. د طالبانو د پلاوی وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو. د افغانستان د ولسمشۍ ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت کڅ هم تر اوسه د نننیو لیدنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویل امیر لارې په پاکستان غا کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ترهګرۍ د مالی منابعو د کنګلولو او د سفرونو د محدودولو پریکړې عملی کړي. پاکستان ویلو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو په اساس به په ملا برادر او سراج الدین حقانی بندیزونه ولګوي، خو اوس ملا برادر په پاکستان کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان د ژمنتیا عملی اړخ به وڅاري. د وزارت په طالبانو غکړی چې هر څه جردي بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زرده شمس وای پاکستان نه یوازې په طالبانو بندیزونه نه لګوي، بلکې لای هم د لیدنو لپاره سفرونو ته بولي.
کله امریکا سره دوی توافق امضا کړی دی، دا غینه رسته خو یو څه وضعیت بدل شوی دی. او امریکا ته هم په دې اړیکی باندې څه اعتراض نشته دی که ظاهرا یاد نړیوالو فورمونو کې دوی د کم بندي زیاده سره تور او خړلس خبرې کوي عملا هغه نشته دی ځکه چې د امریکا سره داسې ښکاری چې د امریکا سره په همغږي باندې دا کارونه مخکې زی پاکستان مخکیم دوی دعوت کړی او دا دوی سی بیا دعوت کړی دی او ظاهرا چې کم په رسنیو کې یا دوی سورز مخکې ویل شي بندیز دی یا څه دی عملا په دې ټول پویږي چې هیڅ قسمه داسې بندیز نشته د طالبانو حضور الته دی
د پارلمان غړي شینکی کړو خېله وای پاکستان ته د طالب لاوی د سفر نه پاکستان غوړي دوه ګټه تر لاسه کړي یو دا چې نړیوال فشار په ځان کم کړي او بل دا چې خپل لوبي ته دوام ورکړي
چې دغه فشار په بدل کې غوړي سده سیاسي پلاوی سره خپل خبري وای کی او په غوړي باندې سفر فشار راوړي تر څو پورې غوړي زرت سره افغاني مذاکرات ته مخه کی او یا هم دا کېدای شي چې پاکستان هم یو څه بیا خپل لوبه کوي د ظاهر د سیخوي چې ګویا دوی واقعا په دې پروسه کې همکار دي او دنیا دې په دې باندې شک نه کوي خو دا طالبان چې دوی خپل خود مختار دي او خپل تصمیم په خپل باندې دي سي
د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا له پاکستان د تمه لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي
د خلکو تمه دا ده چې د پاکستان د حکومتولۍ تصمیم او سیاستونه او د ګاونډیانو رښتینی رول لوبول د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز ولري له پاکستان سره د افغانستان ګاونډیتوب او همدارنګه په دغه هیواد کې د طالب رهبرانو شتون د دې لامل شوی چې پاکستان د افغانستان د سولې پر بهیر
اغیزمنوی پاندې حال کې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله لبخوانی ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې ورسره په خپل ټوئیټر لیکلی چې لا ټولو غاړو غواړي تر څو د زندانیانو د خلاصون بهیر بشپړ کړي او بین الافغاني مذاکرات لاره اواره کړي اغه مذاکرات چې لای هم کرنیټه د پیل نه ده معلومه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده در نوریدونکو په کندوز کې د دوه اونیو جګړو وروسته پالسګونه کورنۍ لخپل کلو بیا ځای سی ویده د دوی یو شمیر کورنۍ د کندوز د شهر په یو شونځي کې اړولې او دغه کورنۍ وایي خوراکي مواد نه لري نور تفصيل د ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري
په کندوز کې لتیرو دوه نوی رئیسې د رواني جګړې لامل د بیلابیلو سیمو څخه دغه خارطا په لسګونو کورنۍ را کوچی دلی دي د دغه کورنۍ یو شمیرې د یو خونځي په ودانې کې اړولې دوی وایي چې خوراکي مواد نه لري او لولګي سره مخ دي بی ځای شوی خلک وایي چې په کلو کې جګړې وشوي او په کورونو کې وسلوالو طالبانو سنگرونه جوړ کړل نو ځکه له کورونو راوتلي دي دوی زیاتوي چې تر اوسه ورسره کومې ادارې مرسته نه ده کړې او که خوراکي مواد ورونه رسیږي نو ماشومان به یې ولګه وځپي
زه عبدالله ما د لودین د کلین از ماجر شوی ما دغه تاسو پرم په مکتب کې پرات
نه دغه ډوډۍ راوړي او نور څه درک نه لري یو څه ډوډۍ هغه د خدای د خیر ورکی جمر نه میږي سن میږي وکیل چي دي پرم اس پکین خبرمانه ډوډۍ راوړه د غوند د مکتب خلکو ته ور اول نه چې جنگ ون خط کور کې قلر کینه استلو مازه خو جنگ بغل شي د شپې ته ونی مې بجې پر موږ استر غننده پټه کړی
کرام الدین دا خان آباد له سوالې ما دکان ادم خان وسیدین کایما موږ دا ما جرسو اسراغلی اسو دغه بل جمعه راغلی اسو قریبا لاس دوله سره سولین موږ چیر لاړ سو خپل ګورون هم طالبان نیولې دي تورریستي ډاله پکې راغلی موږ چی وکړو کلار سو هیم و ادا پوسې موږ نسو جان کو دا کو تاسو چی کوي دا خاصم دا موږ سره کومک کوي ودی کی کومک نه کوي موږ ته دیو جای معلوم کی موږ ته ډوډی راکې موږ پراته اوس یاد موږ منطقه د امن کی منطقه د موږ امن نه دا جنجال دا بیخ تکلیفات دا پروس کا زخپلا نیمنګ پکاله کی ڈی سی ولا کی زخپلا دا لاس می په خامې زوبلا دا اوس بیا له مجبور نه وډار سود راووتلو د سری ګرمۍ ته دګر ته خاک سپه تا قند سی کوله مونږ سره کورونه پر کی دی راغلی اصل دا خو مجبور اصل مستی خو ناس راغلی
د دغه بی ځای شو کورنۍ خزی چې د نو کینغل شو نیلګي سوري ته ناستې وي دوی هم په جګړه کې د کورونو د خرابې دوان دښنه کوله ویلې چې په جګړه کې یوازې د عام خلکو کورونه ویجاړيږي
نه د دغه د منګ د څنګ پوسټ وړاندې چار سری ته تلم د غلطه اوس جنگ دی پم دا نه نه ولا کوي چې کومک سوي نه دوله سورزو کې منګ ته هیڅ کومک چا د خلکو په کورو په یو کور ته زبل کور ته ذاتي هغه خلکم په عذاب دا وایم مثلا مې خخت سر ته یې کېدا او په خخت مې سې اندغه چادرې نه پرته ک نور چیرم راوړي په یو جوړ کاله کې حیوانان خیرو کې ورکینه البته اوس پر شاور ته او کوټو څنګه راغلی بیرته راوښل راتی نه غلطه وستی نه غدا غشاته کې ناس یو ترټ می هوا
ان دکان ادم خان ما جسي یو اسو ټول دغه تیارو بمبار کا وانی نه رات ذاتی مال هر سره راو وته د لقد به دوله سم اورز ته چالتا کورونه پاک مرمه لګی دی دی او ار یو یو کوټه په سو جوړیږي د خارو غریب کور داسې ګډ ور
د قندوز یو شمیر خلکو د دغه بی ځای شو کورنۍ لپاره د څخه کو باول کورونو څخه په خېډو ډیر وړي خو لسګونو کورنۍ ته د عام خلکو لخوا د خوراکي موادو برابرول ګران دي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې 13 ورځې د 200 کورنۍ لپاره خوراکي مواد برابر کړي او پر دغه بی ځای شو کورنۍ وي ویشلې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غاګاشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د عامه روغتیا وزارت په تیرو 15 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په څلورو ساعتونو کې د کورونا د وایروس 14 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د بلخوا د بازرس یا سرمفتیش دفتر د عامه روغتیا د پخوانی وزیر په ګډون یو شمیر پخوانی او برحاله لوړ پوړي چارواکي د کورونا د وایروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې سیمه بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت له امله لوی څارندوالۍ ته معرفي کړې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د سه‌شنبه په ورځ په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 14 نوو مثبتو پیښو خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا په ناروغۍ د ټولو خښو کسانو شمیر 8000 او اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور الله ترکی خبر اعلان کوي چې دا پیښې په 15 ولایتونو کې ثبت شوې.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد ټولو ورتلونو کې یو سل 9 شکمنې پیښې مایل شوې چې له جملې څخه شپارستانه مثبت تایید شوی و اتیا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي و او اته تنه بیا له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس 14 مثبتې پیښې په افغانستان کې د ثور د میاشتې راهیسې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 1990 لمریز کال د کب په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته یې نورو ټولو ولایتونو ته سرایت وکړ. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په افغانستان کې کورونا د وایرس پیښې په تیرو شاوخوا 2 میاشتو کې په پرله پسې ډول کمې شوي او اوس په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر ډیره څو لوی ښارونو او څو لرې پرتو ولایتونو کې لا هم فعال دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1309 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 8430 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې ټول 8233 ناروغان لا هم د کورونا له ناروغۍ کړېږي. د بلې خوا د افغانستان د بازرس یا سرمپتیش دفتر د عامې روغتیا د پخواني وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز په ګډون د افغان حکومت یو شمېر پخواني او برحاله چارواکي کورونا وبا سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د بازرس دفتر ویان پیروز بشری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغو چارواکو کې دوه برحاله او دوه پخواني والیان شامل دي.
د نتیجې تحقیقات مو
د پلاتونو په پایله کې دا معلومه شو چې دوه برحالو او دوه پخوانی والیانو چې هرات او نورستان پخوانی والیان او د میدان وردګ او د بدخشان برحالو والیانو باندې د کورونا د وایرس لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې ناسم مدیریت شک شوی او د نورو پلاتونو لپاره لوی سرنوالې ته پیژندل شوې دي.
د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې لوی سرنوالې ته د پلاتونو لپاره حاضرې دوه چمتو دي. خاغلی پیروز تور ولګو چې افغان حکومت هغه مامورین محاکمه کوي چې خدمت یې کړی او دا هغه مامورینو قدر کوي چې د خاغلی پیروز پر وینا په فساد کې ښکیل دي.
آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای
آیا د کرونا د وبا سره د مبارزه په سختو ورځو کې د صادقانه خدمت بدل همدارې چې سرنوالۍ ته وپیژندل شم؟ متاسفانه یو شمیر د کرونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو شوو پیسو کې په مختلفو پروژو کې لکه د وچې ډوډۍ د ویشلو او اطلاع ورکولو په پروژو کې په فساد کې لاس لره شخصا د جمهور رئیس لخوا ستایل شوی دی.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا چارواکي به کله لوی سرنوالۍ ته د پلاتون لپاره راضي شي او دا چې سرنوالۍ به کله دغه چارواکي د پلاتون لپاره جلب کړي. افغان حکومت د کورونا وبا د پیل سره سم شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالر د دغه وبا سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړل. همداشان حکومت د پارلمان له تایید وروسته د روان کال په بودیجه کې هم بدلون راوست او د یو شمېر پروژو لپاره ځانګړي شوي پیسې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره بیلې کړې.
یو ساري مرز ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای چې په افغانستان کې لکلونو راهیسې د قانونو غیر قانوني کیندنه، د ناامنیو، فساد، مالی شخړو او سیمه ییزو لانجو د زیاتوالي لامل سوی. دغه ادارې همداشان ویلي چې په تیرو څو لسیزو کې د یو څرګند لیدلوري د نشتوالي له امله په افغانستان کې د قانونو کیندنې د فقر د کچې له راټیټولو سره مرسته نه ده کړې. پدې باره کې ممتاز بهیر لکابله رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د 2020 کال د بشري پراختیا په راپور کې چې د افغانستان د قانونو د سکتور په اړه ترتیب شوی، په دغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنې پر ودرولو، له فساد سره پر مبارزې او په بیړني ډول د حکومتوالۍ پر خوالي ټینګار کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو شمیر پانګوال د بشري حقوقو جدي نقص کوونکې دي او له قانون او سزا څخه لویره پرته خپل کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام چارواکو ویلي چې زورواکانو ته د قانونو په اجاره ورکول د دولتي چارواکو په منځ کې د اداري فساد لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د افغانستان په ګډګډ کې د ناامنیو لامل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مرستيال کاترین ماساکا ویلي،
موږ موندل چې د اکثرو کوچنیو قانونو کیندنه په پټه کیږي. قانون او منرالونه په غیر قانوني او غیر رسمي توګه کیندل کیږي. د قانونو غیر قانوني کیندنه او قاچاق تر ډیره په هیواد کې د ماري شخړو، ویرې او ناامنیو لامل کیږي.
همداشان په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د دایمي استازي عبد الله الدرداري له قوله ویل شوی چې د قانونو، تیلو او غازو د لویو پروژو تطبیق په افغانستان کې د پراختیا لامل کیږي، خو دا کار د حکومت پیاوړتیا او اراده پورې تړاو لري. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت له دغه راپور څخه په هر کلی وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د پالیسۍ په اساس د قانونو په سکتور کې د ولس ګډون ته زمينه برابروي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی امریکا غږ ته وویل چې د قانونو وزارت په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم پیل کړي دي.
موږ په سکتور کې د پانګونې د جذب په موخه حقوقي رژیم باندې کار کوو، ترڅو موږ یو باثباته او د اعتماد وړ حقوقي رژیم ولرو او بهرني او داخلي پانګوالو ته د شته فرصتونو د موثره ګټه اخیستنې لپاره زمینه برابره کړو. د سیمه ییزو شخړو د حل په موخه ټولې اقتصادي او اجتماعي پروژې به د افغانستان د خلکو د اقتصادي ګټو په پام کې نیولو سره
خاغلی مطفی زیاته کړه په هغه سیمو کې چې قانون دی د خلکو اړتیاو ته په پام لرنه به په کې د کانکیندنې پروژې عملی شي. افغان جیولوجیست او د طبي زیرمو د سر شبکې غړی ډاکټر ابراهیم جعفری وایي چې د افغانستان د قانونو د سکتور په اړه د ملګرو ملتونو دغه راپور په دې سکتور کې موجوده ستونزې او له دغه ستونزو څخه د وتلو لارې چارې را برسېره کړې دي.
ما فکر کوم یو راپور ارزښمند است و باید که
زه فکر کوم دغه راپور د ارزښت وړ دی. باید دغه راپور له جزئیاتو او اطلاعاتو څخه د هغو پالیسیو په جوړولو کې په دقیقه توګه استفاده وشي چې حکومت یې په افغانستان کې د قانونو د سکتور د مدیریت لپاره جوړوي.
د مدیریت ای سکتور مودن در افغانستان تایه خواهد کرد.
خاغلی جعفری زیاته کړه چې که څه هم افغان حکومت د قانونو د سکتور لپاره د یو جامع قانوني او حقوقي چوکاټ در رامنځته کولو په هڅه کې دی، خو د نوموړي پر وینا اوس مهال افغانستان د دې چوکاټ د جوړولو لپاره لازم ظرفیت او تخصص نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنوریتن کو په چالت کې په یو کوچنی کنوانسون کې چې یو شمیر برخې ژوندۍ او یو شمیر یې لوړاندې سبسیوی وي، د امریکا له مختلفو برخو څخه جمهوري غوښتونکو استازو له ټرمپ څخه ملاتړ وکړ.
So the biggest little delegation of this
د روټ آیلند ایالت استازي په ویار سره یو موټی ولر دی او خپل نولس رئیس جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته ورکوي.
بیګاش په کله چې تمرکز له چارلز څخه واشنگټن ته ستون سو ویناوالو یو د بل پسې د کورونا وایروس او اقتصاد په برخه کې د ډونالد ټرمپ د کار ملاتړ وکړ. د دیموکراتانو د کنوانسون په شان افریقایي امریکایانو او هسپانویانو مهم رول درلود. یوه په دغو کسانو کې هندي امریکایي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازی نیکی هیلی و.
د کوچنیو کاروبارونو تورپوستي خاوندان چې د ژوند چارې په اور کې سوځي مهم دي. تورپوستي ماشومان چې د لوبو په ځای کې ویشتل کیږي د هغوی ژوند هم مهم دی.
ترامپ هم په سپینه ماڼۍ کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې له مسؤلینو سره د غونډې په مهال ښکاره سو. ترامپ د خپلو بریاو یادونه وکړه او د محافظه کار فدرال قاضي ګمارلو ته اشاره وکړه، هغه څه چې د هغه په وینا دیموکرات سیال جو بایدن ودا کار نه وای کړی.
سخت دریځه کین اړخي بستر محکمې ته د یو ډیر سخت دریځه لیونی قاضي د ټاکل کېدو غوښتنه وکړي. ستاسو امریکایي هله به لمنځه ولاړ شي.
دیموکراتان ترامپ تورنوي او وايي هغه څه کوي چې د کورونا وایروس په محل پوسټي خدمات قرار کړي څو هغه رای ورکوونکي وځپي چې له بایدن څخه ملاتړ کوي. ترامپ وايي د پوسټ لاري د رای ورکول چې دیموکراتان یې هڅه کوي کولی سي د امریکا په انتخاباتو کې د درغلیو لامل شي.
This is the greatest scam.
زه فکر کوم دا د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو لوی درغلی ده. زه د خپل ملت په اړه خبرې کوم. هغوی داسې عمل کوي چې زیان یې لیدلې وي.
لیدونکو ته د تورپوستو ژوند مهم دی. غورځنګ لخوا هغه ملي مظاهره وشودل سو چې په سټ لویس کې یو خاون او میرمن یې کله چې احساس وکړ د مظاهره کوونکو لخوا ګواښل کیږي وسله راپورته کړه.
هغوی زمونږ په ټولنه کې د تاوتریخوالو او ګډوډیو پر رامنځته کېدو تر اوسه قناعت نه دی کړی. هغوی هڅه کوي کلي او بانډې له منځه یوسي.
ټرمپ په اکثریت نظر سنجوي کې شاته دی، خو انتخابات به د مشیګن په ځیر رقابتي ایالتونو د ډیرو رایو په ترلاسه کېدو پورې تړاو ولري. مخکې له دې چې کمپاینونه جدي سي، جمهور غوښتونکي درې نورې شپې هم لري چې فضا په خپل طرف واړوي. درنو ریدونکو د فرا په هغه سیمو کې د ګزان یا فلاچ پیښه رامېسته کیږي چې حالت د جنستون زل عمله د پولیو واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی. د فرا اړوند روغتیاي چارواکي وایي د فرا په هغه سیمو کې چې د پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق شوی دی په ورستوي کلو نه کې حالت د ګزان یا فلاچ کومه پیښه نه در ثبت شوی. د فرا د بکوا په ولسوالۍ کې چې پولیو واکسین کور په کور نه تطبیقیږي، روان کال یو ځل بیا حالت د ګزان پیښې ثبت شوی دی. نور حال د خوشحال ځلان پر پورت کې
د فرا ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي هغه سیمو کې چې پولیو واکسین پرته له کوم خنډه کور په کور تطبیق شوی هلته د ماشومانو د ګزان کومه پیښه نه ده ثبت شوی. خو په هغه سیمو کې چې پولیو واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی هلته د ګزان مثبت پیښې ثبت شوی دی.
په فرا کې هغه ځایونه یا هغه سیمو چې هلته واکسین کور پر کور تطبیقیږي خوشبختانه چې موږ ارته مثبت کیس د پولیو نه درو او په هغه سیمه کې چې واکسین نه تطبیقیږي او یا کلینیک پر کلینیک تطبیقیږي هلته مثبت پیښې د پولیو هلته پیدا کیږي لکه باکو. او همدارنګه زموږ پیغام و ټولو خلکو ته دا ده چې دغه واکسین هر پلا هر کمپاین کې باید و تاسو کې
د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی بسم الله وایي که څه هم د رسنیو له لارې اورېدلی چې پولیو واکسین اړین دی خو په ولسوالۍ کې زیات شمېر خلک د پولیو واکسین د ګټو په اړه سم معلومات نه لري.
ولسوالۍ کې چې واکسینونه نشته ډېر ماشومان پلچ شوي دي مثبت پیښې موږ لیدلې دي چې پلچ دي نو د دواړو د ګردو خواو څخه مهیله ده د مشرانو څخه خپل په کلي کې او په ولسوالۍ کې د واکسین کارکوونکي آزاد کې چې واکسین ماشومان ته ورکړي ځکه چې واکسین دنیا لیمانوم رواب ولله او ډاکټرانو هم ویلي چې دا کوم تاوان کوم مشکل نه لري.
په فرا کې د پولیو واکسین په ګټو پو خلک بیا پر ولسونو غاښ کوي چې تیرو ترخو تجربو ته په کتو سره دی هر کورنۍ باید خپل تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. باید وویل سي چې په تیرو کلونو کې د فرا په هغه سیمو کې د ګزند مثبت پیښې سوي چې د اړوند روغتیاي چارواکو او ځایي اوسیدونکو په وینا هلته د امنیتي ګواښونو او نورو سیمه ییزو ستونزو له امله د پولیو واکسین نه دی تطبیق سوی.